السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې و باورئ چې اروپایي ټولنه وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د نړیوالې ټولنې غوسه به راوپاروي. په همدې حال کې د افغان دولت مرکچي پلاوی طالبان د سولې خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي. د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی ارګ ماڼۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالب پلاوی د لیدنې په خبرګون وایي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. او د روسیې پولیسو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو مظاهره چانو له ډلې څخه باندې 2000 کسان نیولي دي. پوره خبرونه. ارګ ماڼۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالب پلاوی د لیدنې په خبرګون وایي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي، نه د افغانانو. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نن له غرمې مخکې په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو لو وزیر محمد جواد ظریف سره لیدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې جواد ظریف د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه اسلامي دولت له جوړښته ملاتړ کړی دی. ظریف همداراز ویلي ایران چمتو دی د طالبانو او دولت او نورو ډلو د خبرو اسانچاري وکړي. اخو د طالبانو ویاند محمد نعیم رسنوی ته ویلي په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړوند موضوعګانې، بین الافغاني مذاکرې، د دوحې د تړون عملي کېدو او افغانستان او سیمې ته د امن او سولې په ضرورتونو بحث وشو. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، دنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانیا او سویډن نمونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه غندلي. اعلامیه زیاتوي طالبان د اکثرو دغو ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د افغانستان د دولت د سولې مرکچي پلاوی وایي دوحې ته د طالبانو د پلاویو د ورستنېدو په تمه دي څو خبرې بیرته پیل شي. د دې مرکچي ټیم یوې غړې شریفې زرمتی په دې اړه نن یو کانفرنس کې وویل
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات به بالاخره بیا وسیلي کوي، به ستړی کوي، به چې دوی که دلته پاتې شي یا به ستړي کېږي یا به بیا وسیلي کېږي، بالاخره د مذاکرې میز به ترک کوي او دوی به وځي ځي به افغانستان ته. دغه خبره هېڅکله موږ په خپل ځان باندې نه پرېږدو.
د مرکچي ټیم بلغړی محمد رسول طالب هم وویل د طالبانو ډله د سولې زړه نه لري او خبرې او عملي توپیر لري. د طالبانو لږ تر لږه دوو پلاوی په دورستیو ورځو کې روسیې او ایران ته سفرونه کړي. په بلخ کې ګڼو ترکمنانو د یو نهه کلن ماشوم د تښتول کېدو پر ضد بیا مظاهرې وکړې. 15 ورځې مخکې سړیو تښتوونکو د عبدالرؤف په نوم نهه کلن ترکمن ماشوم تښتولی او چارواکو یې تر اوسه درک نه دی لګولی. د مظاهرې یو تنظیموونکي محمد کمال ګونیش ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې 15 مخکې د عبدالرؤف د قضیې مسؤلیت د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په غاړه واخیست، خو بیا هم کوم پرمختګ ونه شو. د بلخ والی محمد فراد عظیمي بیا ویلي د سړي تښتوونکو له منګولو د عبدالرؤف د خوشي کولو هڅې روانې دي. هغه ویلي تر اوسه 40 مشکوک کسان نیول شوي دي. د روسیې د پولیسو لخوا د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو مظاهره چانو له ډلې څخه باندې 2000 کسان نیول شوي دي. پولیسو مظاهره چان وهلي او په زور یې موټرو ته اچولي دي. خلکو سربیره پر دې چې حکومت خبرداری ورکړی و په منفي 40 درجې سړې هوا کې د الکسی ناوالنی په پلوي په موسکو او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړي. دوی د نوالنی د خوشی کېدو غوښتنه لري. الکسی نوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ په خواله جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. نوالنی د تیر کال د دوبی په وروستیو کې په نوویچو ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېره اونۍ د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. او په پاکستان کې له کرونا ویروس نور 43 کسان مړه شوي. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې دغه کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې له دې ویروس د ټولو مړه شویو کسانو شمیر 1,650 ته رسیدلی. د کرونا ویروس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر دې مخکې د کرونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر 15,440,814 تنه ښودلی دی. په دې هیواد کې په دې ویروس نږدې 1400 مثبت قضیې په یوه ورځ کې ثبت شوي دي. اخوا د پاکستان حکومت وایي چې د فبروري لومړۍ نیټې څخه په دې هیواد کې د کرونا ویروس واکسینولو کمپاین پیلیږي.
مخامنه خبری مجله اوري. په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری موضوعات راټول کړي. اروپای ټولنې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې. افغان حکومت هم پر دغې ډلې د تاوتریخوالي تور پورې کوي.
هدفي وژنې، جګړې، تاوتریخوالی او د عامه تاسیساتو تخریب په مستقیم او غیر مستقیم ډول طالبان کوي.
د افغان دولت مرکچي پلاوی هم د طالبانو پر مرکچیانو نیوکه لري او وایي دوی خبرو ته لیوالتیا نه لري. ننګرهار کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ لاریون وکړ.
جمهوریت موږ سره کرخه ده، په یو غږ په وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
د بهسودو له لانجې وروسته اوس چارواکي وایي سیمه کې وضعیت آرام شوی.
لله الحمد اوس د فعلا دپاره اوضاع په دواړو ولسوالیو کې تر کنټرول لاندې.
روسیا کې نن د مسکو د منطقې د الکسی ناوالنی پلویانو بیا مظاهرې کړي او پر مهال یې لسګونه تنه نیول شوي. پک بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. اروپای ټولنې په وی اعلامیه کې د یو شمیر هیوادونو او ناتو د ملکی برخې په استازولۍ ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوالې ټولنې غصه به راوپاروي. په اعلامیه کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول تر ډیره د طالبانو کار بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وروستۍ هدفي وژنو عاملین بولي، خو طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړې او د تاوتریخوالي په اړه یې هم له ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې تاوتریخوالی پر دوی تپل شوی او دوی د جګړې په دفاعي حالت کې دي. نور په دې راپور کې
په کابل کې اروپایي ټولنې د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دغه ټولنې غړي او د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماټیک استازولۍ لکه استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، فرانسا، آلمان، ایټالیا، د ناتو ملکي استازولۍ، هالند، اسپانیا، سویډن، انګلستان او امریکا په افغانستان کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې د ستونزو جوړول پکلکټو کوغندی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دغه غوښونه د افغانستان مدني ټولنو، قضایي برخې، رسنۍ او مذهبي، روغتیايي او د حکومت غیر نظامی کارکونکو ته دي چې دوی د یو سولیز افغانستان لپاره ډیر اړین دي. اروپایي ټولنې په دې اعلامیه کې د دې پیښو ډیری عاملین طالبان بللي او ویلي دي چې که حالت په دغه شان دوام ومومي دغه چاره به د دولتي بنسټونو د کمزورۍ لامل شي او مخالفو ډلو ته به نور هم د فعالیت زمینه برابر کړی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د انرژي امنیت خړو پر غنیزو چارو کې ډیره پنګونه کړي او طالبان باید دا درک چې د نړیوال ټولنې غوسراونه پاريږي، خو طالبان بیا په دوی لګیدلې تورونه ردوي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبان په مستقیم او غیر مستقیم دوګه په هدفي وژنو او د رغنیزو چارو د مخنیوي په برخه کې لاس لري. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر
طالبانو د یو چتر په توګه نورو تروریستي ډلو ته هم په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هدفي وژنې، جګړې، تاوتریخوالی او د عامه تاسیساتو تخریب په مستقیم او غیر مستقیم ډول طالبان کوي.
ښاغلی اندروی د افغانستان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره د خبرو له لارې ژمن دی، نه د جګړې له لارې. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د اروپایي ټولنې له اعلامیې هرکلی کړی، ویلي دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدو په لټه کې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهور اسلامی افغانستان از
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د اروپای ټولنی له هغه اعلامی هر کله کوي چې پکې د جګړې ختمیدل د تاوتریخوالي کمښت د ورستیو هدفی وژنو همداراز ورستیو نامنیو او د اوربند پاړه ټینګار شوه. د افغانستان حکومت د دې چارو د ترسراوی لپاره ژمن دی،
با عزت تعهدات اساسي داشته.
لوبل خو د طالبان وین زبی الله مجاهد به د اروپای ټولنې خبره کړې اعلامیه ته په خبرګون کې د غیداوي د دښمن تبلیغات بولی.
تغه سرګندونه کې ناتو او یا کوم بل سازمان کړی وي د دښمن د تبلیغات پر بنسټ کړی. په هیڅ یو جمله کې چې زیربنای پروشي او یا هم ملکی کسان په نقشوي موږ لاس نه لرو.
د خغلی مجاهد په خبره طالبانو د تیر کال په پرتل خپل حمله کمې کړې او کپ کوم ځایونه کې شوي وي، هغه هم د افغان امنیتي ځواکونو د مخکې تک د مخنیوي لپاره شوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي دغه ټولنه د هغو کسانو تر څنګ درېږي چې د یو سیاسي توافق له مخې د جګړې پای ته رسېدو ته ژمن وي.
و موردل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او ویل دي چې طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د اروپای ټولنې خو صبر او پاروي. خو طالبانو بیا ویلي چې دوی په تاوتریخوالي کې لاس نه لري او دغه څرګندونې د دوی په ټکو تبلیغاتي یادې کړې دي. بل ورته د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو دوام ته تمایل او لیوالتیا نه لري. د دولت د خبرو د پلاوی درې غړو نن له قطره په انلاین ناسته کې خبري اعلان ته ویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر ځای د بیلابیلو هیوادونو په سفرونو بوخت دي.
د قطر د پلازمینې دوحې په خبرو کې د طالبانو د مرکچی پلاوی د نګډون پاړه د افغانستان د دولت د پلاوی نیوکه د دولت د پلاوی درې غړو له قطر د یک شنبه پورز په انلاین خبري ناسته کې خبري اعلان ته وویل طالب پلاوی د سولې د هوکړې پاړه د امریکا د نوي حکومت درېسته منتظر دی او تر اوسه د خبرو میسته نه دی ناست. د افغان مرکچی پلاوی غړی رسول طالب وایي د سولې پاړه د طالبانو څرګندونې د سولې پاړه د دوی له عملی اقداماتو سره توپیر لري.
زموږ برداشت دا دی چې د طالبانو هغه څرګندونې چې د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې د سولې حل په اړه کوي له عملی اقداماتو سره توپیر لري. زموږ ټینګار دا دی چې طالبان هغه ډول چې ژمنه یې کړې وه له دې دوه ګولي چلند لاس واخلي.
ښاغلی طالب د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د وروستیو څرګندونو په اړه چې د موقت حکومت په اړه په مسکاو کې کړی وی وویل دا ډول څرګندونې د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره سوي دي. د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی د غغړی زیاتوي طالبان کولای شي چې خپل هر ډول غوښتنې د سولې د خبرو په میز کې مطرح کړي نه په نورو هیوادونو کې. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی بل غړی شریف زرمتی په ځانګړې توګه د موقت حکومت د بحثونو په اړه وایي
د طالبانو هغه څرګندونې چې د نورو هیوادونو له ټریبون نه وایي چې ولسمشر دې سنډې یا استفاده شي په هیڅ ډول موږ او زموږ خلکو ته د منلو نه دي. خلکو ولسمشر ته رای ورکړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې له لوري یو کمیسون ته دنده سپارل سوې چې د ملي مصالحې له عالي شورا او افغان سیاسي رهبرانو سره له لیدو کتو وروسته د سولې په اړه یوه طرحه چمتو کړي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته په یوه خبري ناسته کې وویل اوس لیدل کېږي چې دواړو خواوو ته واک لومړیتوب لري.
دغه خو دې تکار کوي چې څه ډول په واک کې پاتې شي او اوس مشخصه شوه چې طالبان هم افغانستان کې واک ته د ځان رسولو په هڅه کې دي.
ښاغلی رحماني زیاتوي د ولسي جرګې د سولې کمیسون باید د نیغ په نیغه د سولې په اړه بدلونونه او تحولات له نږدې وڅاري. د طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې پلاوی د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلي. ښاغلی نعیم لیکلي په دغه کتنو کې د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د سولې د هوکړې په بشپړ عملي کېدو او په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت د اړتیاو په اړه بحثونه سوي دي.
چې جنگ دی ولک سول خان
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو یو بل راپور ته. ننګرهار کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ نن لاریون وکړ او د جمهوریت پر ساتنه ټینګار وکړ. دوی دا مظاهره داسې مهال کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي شیر محمد عباس تانگزی په مسکو کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو لپاره باید اوسنی ولسمشر له دندې لرې شي. نور په دې راپور کې
جمهوریت نقصه کرخه ده په یو غږ به وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
دا د هغو لسګونو ځوانانو غږ دی چې نن په جلال آباد ښار کې د افغانستان اوسنی نظام په ملاتړ راټول شوي وو. وروسته له هغې چې له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مرکچی پلاوي و مشر عباس تانگزی د سولې لپاره د افغان ولسمشر استعفا د خپلې غوښتنې په توګه یاده کړه، ګڼ شمېر غبرګونونه یې راوپارول. په همدې لړ کې نن په جلال آباد کې لسګونو ځوانانو دا ډول څرګندونې وغندلې او دا څرګندونې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو او قربانیو ضد وبللې. د غولارین والو وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې شته نظام وننګوي او په خبره چې د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د نظام ترڅنګ ولاړ دي. د دوی په خبره چې دوی د شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ راوتلي او زیاتوي چې شته نظام په خپل نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامسته شوی چې د دوی لپاره د سری کرخې حیثیت لري.
افغان ملت ټول وګړي د جمهوریت او د نظام ملاتړ دي، هیڅ چاته اجازه نه ورکي چې یو ځل بیا مو جمهوریت او نظام ړنګ کړي. جمهوریت او نظام مو د زرګونو ځوانانو په وینو ګټلې او نه غواړو چاته اجازه هم
نه ورکوي چې څنګه جمهوریت او نظام دې وړاندې. دوی همدا شند سیمې ځینې هوا هم تورن کړل چې ګوندې د افغانستان د موجوده نظام پایښت د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی په همدې اړه یو پریکړلی کولس چې پکې راغلی وو نه غواړي چې د افغانستان وضعیت شل کاله پخوانی حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره قربانۍ ته تیار دي.
موقت حکومت او د نظام رنګیدل د نوې ملسیزي کورنۍ او جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا په کڼواله بدل شي.
هاخوا د ننګرهار گاوند لغمان ولایت کې هم لسګونه قومي مخور ځوانان میرمن او یو شمیر فعالان راټول شوي وو او د جنگ پر خکېلو خواوې غږ کاوه چې له شرطونو تیر او د سولې اوربند لار خپل کړي. دوی هم د افغانستان د اوسنی نظام او جمهوریت په ملاتړ شوارونه ورکول او لټولو خلکو د نظام او جمهوریت د ساتنې غوښتنه کوله. د دغه لارینوالو لډلې سایری ویل هیڅ داسې افغان نشته چې له جنگونو ستړی او زیانمن شوی نه وي، نو نور سول غواړي او باید جنگ ودرول شي.
دي چې جنگ کې پېدی جنگ کې دي کامیابی تر اوسه لیدلې دي، د ځوانانو دي مرکو دي کم خیر لیدلې ده چا ام نظام ام دل هغه طالب موږ ازادي غواړو. ټول شهیدان ورکی ټول مای بین لري ټول کوم دي لري یتیمان لري بس کین.
د دغه موتریزونو یو بل غړي زبیح الله نیازی ویل چې نه غواړي له شلو کالو پخوانی سناریو بیا تکرار شي او له همدې کبله د نظام ملاتړ تاړ شوی دی.
هر هغه ډله، هر هغه فرد، هغه هر هغه تروریستي ډله چې زموږ نظام تخریبوي او زموږ دغه نظام پر خلاف باندې سرګندونه کوي، موږ یې خلاف یو او موږ نه غواړو چې د شل کلنې پخوا هغه سناریو، هغه سوژې چې موږ باندې تپل شوی هغه بیا تکرار شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څرګندونه نه دي کړي، خو له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
و مو اوریدل چې په جلال آباد کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ مظاهره کړې. په بلخ کې هم مظاهره شوې خو موضوع یې بله ده. په بلخ کې ترکمنانو د اختطافچانو له منګولو دی ونه کلن برمته شوی ماشوم د خلاصون لپاره احتجاج وکړ. اعتراض کوونکو د بلخ د والی دفتر مخې ته احتجاجي غونډه ترسره کړه او له حکومت څخه یې د برمته شوی عبدالرؤف چې درې میاشتې مخکې له مزار شریف ښار څخه د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه.
په بلخ کې ترکمنانو د تحسن د خیمې په 15مه ورځ نن یک شنبه یو ځل بیا د یو نه کلن برمته شوی ماشوم د خلاصېدو لپاره د بلخ والی دفتر مخې ته احتجاج وکړ. د دغه احتجاج یو تنظیم کوونکی محمد کمال ګونش ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له 15 ورځو راهیسې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د اختطاف شوي عبدالرؤف د قضیې د څېړلو مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو تر دمه په دغه قضیه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. معترضان وایي چې حکومت ته یوه بل اونۍ هم وخت ورکوي چې نه کلن عبدالرؤف د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړي او په غیر صورت کې به په نه شمالي ولایتونو کې پراخ لاریونونه ترسره کړي. محمد کمال ګونش ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 15 ورځې تیرې سوې خو هیڅ هم نه دی معلوم سوی. موږ د معاون صاحب د حسن نیت په خاطر یوه بله اونۍ هم وخت ورکوو او په غیر صورت کې به په هر یو ولایت کې لاریونونه ترسره کوو.
په همدې حال کې د بلخ والی محمد فرهاد عظیمي نن یک شنبه رسنیو ته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د دغه برمته شوي ماشوم د خوشي کېدو لپاره هڅه ګړندۍ شوې دي. ده وویل چې انسان تښتونکي یو پیاوړی ټیم لري او تر دمه د هغوی د موقعیت د تثبیت لپاره کابو شل عملیات بې پایلې ختم شوي دي. ده زیاته کړه
برمته کوونکي یو پیاوړی ټیم لري او زموږ ډیر عملیات بې پایلې ختم شوي. متاسفانه چې د حکومت په لوړو پوستونو کې به هم داسې کسان وي چې له عملیاتو دوی ته خبر ورکوي خو زموږ هڅې ګړندۍ دي.
د بلخ والی وویل چې دا عملیات د دولت تر کنټرول لاندې سیمو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولسوالیو کې ترسره شوي. هغه وایي چې د دغه برمته شوي نه کلن ترکمن ماشوم د خطاف په تور ځینې دولتي مامورین هم تر پوښتنو او ګډویګونو لاندې راوستل شوي دي. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې تر دمه د عبدالرؤف د برمته کېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور له شلو زیات کسان نیول شوي او په زندان کې دي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وسم ورزو د میدان وردګو پیښه ده. د میدان وردګ ولایت به سود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښه د څېړنې لپاره د ګمارل شوی پلاوی سفر زندیدلې. د ملي امنیت شورا دفتر وایي سفر د هوا د خرابوالي له کبله زندیدلې او کله چې هوا خشوه پلاوی به سیمې ته ورشي. دغه شورا منلې چې د به سود په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسی پاسون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ومنله چې د میدان وردګ ولایت د بهسود په لومړی حصہ کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. هغه موضوع چې د سیمې اوسیدونکو هم پرې اندېښ نه خي. د دفتر په یو خبره کړي اعلامیه کې ولیکل پیخه د امنیتی سرتیرو او ولسی پاتسون کوونکو ترمنځ شوی او یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. خو د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړي اعلامیه له 100 دقیقو وروسته بیرته لری کړه. په اعلامیه کې دا یادونه هم شوې و چې د دې پیخې د څېړنې لپاره سیمې ته د ګمارل شوی پلاوی سفر هم د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې ده. خو پکې راغلي و چې د هوا په خکېدو سره به یاد ولایت ته ولاړ شي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د ګمارل شوی پلاوی مشري د ملي امنیت شورا مرسیال عباد الله عباد ته سپارل شوی او نور پلاوی کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرسیال د ملي امنیت ریاست مرسیال د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معینت رئیس ارکان د میدان وردګو د ولایت شورا درې غړي او یو شمېر نور قومي مخاور شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ملکیانو ته د مرجوبلي مسؤلیت د پور اړوند پر غیر مسؤول وسلواله واچو او زیاته کړه امنیتی ځواکونو د بهسود په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول خو غیر مسؤول وسلواله پر ډزې وکړي او ملکیانو ته مرګ ژوبلا واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیخه کې و امنیتی سرتی یو 15 ملکیان ټپیان شوی او نه هتن غیر مسؤول وسلواله وژل شوی دي. خو په پیخه کې ټپیان او لیپور ته نږدې کسان دا خبره نه مني. جواد چې په دې پیخه کې ټپی شوی او د بامیان روختون تلک ډول شوی ازادي رادیو ته وویل
مردم خاطر تظاهر درفته کمانډن
موږ لاریون کوون کو د دې لپاره ګډون کړی او چې ویل کې د حکومت غواړي علي پور ونیسي. په خپل ما علي پور په سیمه کې ونلې او نه هم وسلوال وو. د ملکیانو سره هم وسلې نه وي. حکومت پر خلکو ډزې کولې
ملکی فایرم کدن
خو ویل کې په سیمه کې اوس وضعیت عادي دی. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق وایي لنختی ورسته افغان ځواکونو وضعیت قابو کړی.
الحمد اوس د فعلاً لپاره اوزا په دواړو ولسوالیو کې تر کنټرول لاندې.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګ استازي محمد مهدی راسخ هم ازادي رادیو سره خبرو کې د سیمې وضعیت نورمال وباله خو زیاته کړه چې لا هم څلويخت ملکیان امنیتی ځواکونو ګروګان نیولي.
هغوسیمو کې چې امنیتی ځواکونه دي خلک تګ راتګ نه کوي. همدا ډول نږدې 40 تنه ملکیان له امنیتی ځواکونو سره يرخمل دي.
د کورنیو چارو وزارت بیا د ملکیانو د نیونې په اړه سنوي خو د میدان وردګ والی سیمې ته د قوی د لیګ موخه د نوي امنیه قماندانانو معرفي او د امنیتی ځواکونو لپاره د تجهیزاتو لیګل بولی. د افغانستان حکومت علي پور چی په دې پیخه کې په لاس لرلو تورندې د غیر مسؤل وسلوالو په درلودو پر امنیتی ځواکونو د بریت او پر باج اخیستنې تورنوي. خو پلویان بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علي پور چی په قماندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې ونیو. خو د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش په مزګورتوب د یو تضمین لاخص وروسته هغه محل خوشی شو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمې یوه توده موضوع د راپورونو له مخې په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو لپاره د نننیو پراخو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیول شوې دي. د ناوالنی پلویانو نن ورځ د مسکو او نورو سترو ښارونو په ګډون په څه باندې 140 ښارونو او ښارګوټو کې مظاهرې کړي چې پر مهال دغه سلګونه کسان نیول شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په روسیه کې په دغو مظاهرو کې چې د دوهمه یکشنبې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په ملاتړ او له توقیفه د هغه د خوشي کېدو لپاره ترسره کېږي، له 2000 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي دي. په موسکو او سانت پیټرزبورګ ښارونو کې د بلوا ضد پولیسو په زور واټونو کې هغه خلک نیول او موټرو ته پورته کول چې نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د پراخو مظاهرو لپاره راټول شوي وو. د روسیې لپاره د ازادي راډیو د کرنټ ټایم خبرونه چې په دواړو خارونو کې د مظاهرو صحنې په ژوندۍ بڼه خپرولې، په کې ښکاره دي چې پولیس د مظاهره کوونکو له ډلې خلک راباسي او موټرو ته پورته کوي. د راپورونو له مخې په موسکو کې د ناوالنی د مېرمنې په ګډون له 1500 زیات اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په موسکو کې پلان شوې مظاهرې وروسته تر دې په ځنډ ترسره شوې چې د دې ښار د ترانسپورټي شبکو فعالیت ودرول شو. په سان پیټرزبورګ کې په یوه صحنه کې لیدل کېږي چې یو پولیس د ازادي راډیو د خبریال چې له هغه د یوه مظاهره کوونکي د نیولو د علت په اړه پوښتنه کوي مخې ته دنده نیسي. په دې ښار کې هم له 240 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي دي. دغه راز د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې د سړې هوا او په ښارونو کې د بلوا ضد پولیسو د پراخ حضور سره سره خلک واټونو ته راووتل او مظاهرې پیل کړې. د او وی ډی انفو ویب پاڼې له مخې د لرې ختیځ په ولادي واستوک ښار کې 160 او په کراسنایارس کې 190 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي، او دغه راز په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د یو شمېر خبریالانو په ګډون د لسګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. دغه ویب پاڼه چې په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت او سیاسي ځپنه څاري او یو خپلواکه رسنۍ ده، تر اوسه په نننیو مظاهرو کې د ټول ټال نږدې 2300 مظاهره کوونکو د نیولو خبر ورکوي. الکسی ناوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی د تیر کال د دوبی په وروستیو کې په نوویچوک ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېر اونۍ هم د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې.
له روسیې به ورشو فلسطین ته. دغلته یو نقاش داسې کافي جوړه کړې چې دیوالونه یې لکه د ونې ښاخونه ورباندې غځېدلي. دغه نقاش غواړي خلک د ده په کافي کې طبیعت تجربه کړي. نور د ملالۍ بشیر په راپور کې.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافي جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافي کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا اقول ده دي زي پاړه بدرته وهم چې خلکو ته ډیر په زړه پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. کوڅوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي، او دا کار زموږ لپاره ډیر ګران دی. موږ له ډیرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخوانی وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونې غونډې کافي په 2020 کال کې جوړه سوه، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وای پر غزر تړنګ د اسرائیل بندیزونو او د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د کاروبار ته زیان اړولې دي. خوده هڅه کوي خپل کافی د کمپاین په توګه وکاروي چې خپل سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
لدې سره د دغه خبری مجلې مسائل پای ته ورسید. په کابل کې د مخام شپږ نیمه بجې شوې ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.